سلامونه ستړي مشي کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي دی. خبري خبرونه ته موزا فريده سيال د قادر جلالو ته تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کو. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په چمن کې پر پاکستاني امنیتي کسانو د برید د څېړنې په اړه یو لوړ پوړی هیئت ګمارلی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د سپین بولدک چمن پر لار د وړ مې ورځې پیښه د یو نامعلوم کس له لورې پر پاکستاني امنیتي کسانو ډزې بللې او ویلي دي چې په دې اړه د څېړنو او عملونو د پیدا کولو لپاره ټاکل شوی هیئت پلټنې پیل کړي دي. د تېرې شنبې په ورځ د کندهار سپین بولدک چمن دروازه کې د طالبانو پاکستانی پولیساتو ترمنځ نه خطر رامنځته شوی وه. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې ولاړ شخص په پاکستاني سرتیرو ډزې کوي او وروسته نښته پیلېږي. د بخښ نړیوال سازمان له طالبانو د بشري حقونو د سرغړاوي او د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په تازه بیان کې د جنوبي اسیا لپاره د دې سازمان کمپاینر همایره حلیری په حواله ویلي، طالبان له بشري حقونو سرغړاوي او تدمه ورکوي او باید په دې اړه ورسره حساب کتاب وشي. وړاندې د میرمن همایره له قوله ویل شوې دي، نړیواله ټولنه د طالبانو سره په ناستو کې په ښکاره توګه د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه وکړي. د بخښ نړیوال سازمان په داسې حال کې طالبانو سره د بشري حقونو د نقص په اړه د حساب کتاب غوښتنه کوي چې ادعا کیږي په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبي او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته ده. د ترکیې پولیسو ویلي دي چې د یکشنبې ورځې د مرګونې برید په تړاو یوه ښځه نیولې ده. یکشنبه د استنبول په استقلال واټ کې وي چاودنې لږ تر لږ شپږ کسان ووژل او تر اتیاو زیات نور ټپیان کړل. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سلویو اعلان کړی چا چې بم ځای پر ځای کړی و د پولیس لخوا نیول شوې ده. پولیسو ویلي دي 12 امنیتي کمرې کنټرول کړي دي، یوویشت ځایونو باندې چاپې وهلې دي او شپږ څلوېښت شکمن کسان یې د پښتنو لپاره نیولي دي. او د اوکراین ولسمشر وای روسي ځواکونو په خرسون ښار کې ټولې مهمې ودانۍ ویجاړې کړې دي. ولادیمیر زلنسکي تېر ماښام د نومبر په 14مه خپل شپنی وینا کې ویل روسي ځواکونو له ښاره د وتلو پر مهال په لوی لاس د برېښنا مخابراتو او ټلویزیون تاسیسات نړولې دي. د اوکراین پوځي چارواکو د تېرې جمعې په ورځ خبر ورکړ چې خرسون ښار یې له روسانو ونیو او د دوی خپل ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د اوکراین د درشي شرکت پرون دوشنبه وویل دوی هڅه کوي چې د ژمې په درشل کې د انرژي نړول شوي تاسیسات بیرته ورغوي. تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. دا وخت نړیوال سازمان ویلي طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. دا شته حساب کتاب څنګه کیږي وړاندې په خبرونه کې پرې راپور لرو. د دې موضوع سره جوخت بیا اروپایي ټولنې د افغانو میرمنو په باندې محدودیتونه وضع کېدل لغندلې دي او ویلي دي چې باید په دغې برخه کې جدي اقدامات وشي. په دې اړه هم درته وړاندې خبرونه کې راپور لرو. په میدان وردګ کې د نوموړي د سکال نوموړی واور ورېدلې ده. خلک ورته خوشحاله دي. دا د هغو ماشومانو غږ و چې په دې ولایت کې د واورې ورېدو وروسته په واوره کې لوبې کولې. خو بیا هغلته بېوزله خلک چې د سون کافي توکي نه لري شکایت کوي چې ژمی بې وخته راغلی دی.
واوره خو بې وخته وست بله ټول خلک بېچاره دي، وسه دي، لرګی نه لري، ګاز نه لري، ګل نه غریب.
خدا یوازې د میدان وردګ اوسیدونکي نه دي چې شکایت کوي چې ژمی بې وخته رارسېدلی دی او دوی ورته وارخطا دي. د کونړ نه هم په همدې اړه یو راپور لرو چې هلته هم خلکو شکایت کړی چې دوی د سون کافي توکي نه لري او ژمی رارسېدلی دی. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې درته راپورونه ولرو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو. نوملتیا
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د بخښ نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. د جنوبي اسیا لپاره د بخښ نړیوال سازمان کمپاینر همایره حمیدی ویلي طالبان له مافیت سره سره له بشري حقونو سرغړاویو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د حقیقي په تېرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبي او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال پړې الا معلومات نشته ده. اغلی حمیدی ویلی چې له شک پرته د غچخیسنې په اوسنی وضعیت کې د ډول نیونې بعد د ویرې او غچخیسنې فضا لا پسې پراخه کړي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د ادعا پر بنسټ د طالبانو له لورې د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ظریفي یعقوبي، فرحت پوپلزی او حمیره یوسفي د خوشي کېدو برخلیک لا نه دی معلوم، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د مدافعینو د نیونو وروستۍ څپه د هر ډول سوله ایزو لاریونونو او د طالبانو د هغو ظالمانه پالیسیو په وړاندې د مخالفتونو ځپل دي چې پر بنسټ یې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه کېږي. ادعا کېږي چې د ښځو د حقونو دغه درې فعالانې په تیرو لسو ورځو کې نیول شوي او د ځای او حال په اړه یې لا معلومات نشته. د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیره حمیدی ویلي، له شک پرته د غچ اخیستنې په اوسنی وضعیت کې به دا ډول نیونې د ویرې او غچ اخیستنې فضا لا پسې پراخه کړي. اغلې حمیدی د طالبانو له لورې په تیرو لسو ورځو کې د ښځو د حقونو د مدافعینو ظریفي یعقوبي، فرحت پوپلزی، حمیره یوسف او د دوی د همکارانو د نیونې په اړه په یو بیان کې چې د بخښنې د نړیوال سازمان په ویبپاڼه خپور شوی ویلي، طالبان لا هم له مافیا ته برخمن دي او له بشري حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. باید د بشري حقونو د نقص په اړه ورسره حساب کتاب وشي. نړیواله ټولنه باید په عمومي ډول او له طالبانو سره په ځانګړو مجلسونو کې د دوی دا کړنې وغندي او په ښکاره ورته ووایي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی اوسنۍ پالیسۍ د منلو وړ نه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روانې نومبر میاشتې په 15مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د میرمنو د حقونو یو شمېر فعالان هڅول کېږي چې د دوی د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي او د نړیوالو بې باوري رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه شاوخوا سلو تنو افغان ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شوي لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، په خپل سر نیول او ځورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو پر مخ د لوبغالو او تفریحي پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال له اګست راهیسه چې طالبان بیا ځلي واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او طالبانو ډیری ښځینه کارکوونکي هم مجبوري کړي چې کورونو کې کینی. جبري حجاب لرو سیمو ته له محرم پرته د سفر ممانعت، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت په افغان ښځو او نجونو نور بندیزونه دي. دې بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي و له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. له دې سره جوخته روپۍ ټولنې په افغانو میرمنو د محدودیتونو دوام غندلی دی. د دې ټولنې ارشاد ویانت پیټرز تانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو نقص د طالبانو له لورې د ژمنو خلاف عمل دی. په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسېدونکي میرمنې چې تفریحي پارکونو او ورزشي ځایونو ته له تګ منع کړی شوي دي، د دغه وضعیت دوام د اندېښنې وړ بولي او تفریح او ورزش د میرمنو لپاره اړین بولي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کابل اوسیدونکو 15 کلنه شابیبی چې د 10 نفری کورنۍ غړي ده، په خبره د سهار لوري به د خپل مسی سره د قدم وهلو لپاره کور ته سیرمه پارک ته تله، خو وایي له هغې ورځې راوروسته چې طالبانو پارکونو ته د میرمنو په ورتګ بندیز لګولی، بیا یې لمسی پارک ته نه ده وړي. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه وضعیت اندېښمنوونکی وباله.
زما د ژوند یوازینۍ خوښي له لمسی سره مې پارک ته تګ و، خو طالبانو له موږ دا خوښي هم واخیسته. اوس چې سهار شي لمسی مې راته وایي چې پارک ته ځو، ژاړي چې ما پارک ته یوسه، خو زه ځکه نشم تلای چې طالبان مې ونه وهي.
شابیبی غواړي چې په افغان میرمنو محدودیتونه پای ومومي ترڅو دوی په خپل وطن کې په آزاد فضا کې ژوند وکړي. صابره بل هغه میرمن ده چې په خبره د سابندۍ ناروغي لري. هغه وایي ډاکټرانو ورته په آزاد فضا کې د ورزش کولو وړاندیز کړی چې ناروغي پای ته ورسیږي.
زما رواني مشکل و ډاکټر ته فکر یې و چې زه باید ورزشګاه ته لاړ شم. زه هر ورځ ورزشګاه ته تلم. وضعیت مې یو څه ښه شوی و او زما وزن او کم شوی و. اوس چې طالبان د ښځو لپاره دا ورزشګاه بند کړې ده، حیران یم چې څنګه وکړم. په دوا او دارو هم نه کېږي او موږ غواړو چې بېرته دا ورزشګاه خلاصه شي تر څو موږ وکولی شو د ساعت لپاره ورزش وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په میرمنو د محدودیتونو دوام غندلی دی. د دې ټولنې ارشاد ویان پیترستانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو نقص د طالبانو له لوري د ژمنو خلاف عمل دی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو او د میرمنو وضعیت ته په کتو ویلي دي چې افغان نجونې له ښوونځیو راګرځول شوي، د میرمنو په سفر بندیز لګیدلی او افغان میرمنې له اقتصادي ګټې وټې محرومې شوې دي. دغه ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشر حقونو او میرمنو په برخه کې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د افغانانو د بنسټیزو ازادیو حقوق تضمین کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د وروستۍ پریکړې پر بنسټ پارکونو او حمامونو ته د میرمنو په تګ بندیز لګیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه شاوخوا سلو تنو افغان ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شویو لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیونې او ځورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو پر مخ د لوبغاړو او تفریحي پارکونو تړل د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
له تاسو سره وو او یو به
بیا به هم د افغانستان وی مسلې ته تم شو. د امریکا متحده ایالاتونو په دغه هیواد کې میشتو افغانانو ته په شرایطو برابر افغانانو ته یو نوی پروګرام اعلان کړی دی چې له مخې دوی کولی شي د خپلې کورنۍ ځینې غړي له افغانستان امریکا ته وغواړي. امریکا ته د کډوالۍ په برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو د دغه پروګرام لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پاڼه ځانګړې پاڼه جوړه شوې ده او هلته یې ټول شرایط او لارې چارې بیان شوي دي. یو شمېر هغه کسان چې کورنۍ امریکا ته تللي او دوی دلته پاتې دي له دغه پروګرامه د هرکلي تر څنګ د کډوالو د چارو د چټکېدو غوښتنه کړې ده. نور حال د مرسلین در سلا پدې راپور کې
افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته ده. هغوی هم ډېر تونېدلې دي.
د زمري پلار چې په کابل کې په یو امریکایي اداره کې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته د کورنۍ له یو شمېر غړو سره د تخلیه پروګرام کې قطر او وروسته امریکا ته لاړ او څه باندې یو کال کېږي چې په امریکا متحده ایالاتو کې میشت دی. خو زمری په کابل کې یوازې پاتې دی او په دې موده کې د داسې یو قانوني فرصت په لټه کې و چې له ده سره مرسته وکړي تر څو له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
زه شخصا ډېر خوشحاله سم له دې پروسې هرکلی کوم، ځکه زه پخپله په افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته ده. هغوی هم ډېر تونېدلې دي چې ما وغواړي. که څه هم پروسې روانې دي له دوه کلونو شاوخوا، خو بیا هم دوی نه تونېدل چې ما وغواړي، په دې هیله چې دا پروسه د تیرو پروسو په شان ونه اوسي چې ډېرې ځنډنۍ دي، ډېر وخت نیسي.
یو انجلۍ چې د کور مشره لور ده او د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي پلار یې په یوه نړیواله اداره کې کار کاوه او څو میاشتې مخکې د امنیتي ګواښونو له ډېرېدو سره اړ شو چې دوی پرېږدي او یوازې امریکا ته لاړ شي. دا انجلۍ وایي چې دا مور، خویندې او وروڼو یې هغه مهال پاسپورتونه نه لرل. نو یې چې پاسپورتونه ترلاسه کړي، د داسې یوې قانوني چارې په لټه کې دي چې پر مټ یې دوی له خپل پلار سره یو ځای شي.
کوم فاګرونه چې نیم کور دی، خو یتمن هم دا غواړي چې خپل کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. نو موږ د دې کار درکلای کوو، ښه کار ده. دا ښه خبره ده چې یو فامیل په یو ځای کې سره غونډو سیږي یو ځای ژوند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼې د افغان کورنیو بیا یو ځای کېدو په نوم برخه پرانیستي او په دې پاڼه کې شریک شوي معلومات به له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې په خپل امریکا ته رسیدلي خو د کورنۍ غړي په افغانستان کې پاتې دي او له دوی سره د یو ځای کېدو په تمه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دغې پاڼې د پرانیستو په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالات د افغانستان د خلکو په وړاندې اوږدمهالې ژمنې لري او هغه کسان چې د خپلې کورنۍ له غړو سره د یو ځای کېدو غوښتونکي دي ټول اړین معلومات او فرصتونه برابر کړي. د غیپانی د معلوماتو پر بنسټ هغه کسان چې لاله پخوا د امریکا تابعیت په امریکا کې د دایمي استوګنی کارت یا گرین کارت لري، هغه کسان چې امریکا کې د میشتیدو غوښتنلیکونه سپارلي او یا سیاسي پناه اخیستي، کولی شي خپله میرمن او له 21 کلونو کم عمره لرونکي اولادونه د شرایطو له مخې امریکا ته وروغواړي. هغه افغانان چې په موقته توګه د بشر دوستانه ملاتړ له مخې په امریکا کې استوګن دي او د وخت په تیریدو سره به دایمي استوګن کیږي هم په دغه پروګرام کې شامل دي او کولی شي پر شرایطو برابر کورنۍ غړي له افغانستان امریکا ته وغواړي. د کډوالو د نورو پروګرامونو سربیره له 2009 کال راهیسې زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کاوه د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا SIV له لارې امریکا ته تللي. دغه شان د تیر میلادي کال د اګوست میاشتې په 15 نیټه د افغانستان جمهوري نظام تر سقوط وروسته هم نږدې 100,000 افغانان د امریکا د پوځ د تخلیه پروګرام له لارې امریکا ته لاړل او د دوی د کورنۍ ډېر غړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي او دا کورنۍ د خپلو ټولو غړو د بیا یو ځای کېدو غوښتونکي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په میوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د امریکا سمندري ځواک وایي د عمان په خلیج کې یوه کښتۍ چې 2 ټنه چاودیدونکي مواد پکې بار و کشف او ضبط کړې ده. دا مواد چې د امریکایي چارواکو په وینا ایران د یمن حوثي یاغیانو ته استول د توغندیو د سوند د موادو او د بمونو د جوړولو لپاره کارول کېده. جزئیات بعد احمد تکل نوورو.
د امریکا سمندري ځواکونه وایي په خلیج کې د کب نیولو په یوه کښتۍ کې ټنونه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. په خلیج کې ډیره د امریکا سمندري ځواکونو په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي له 80 ټنه زیات چاودیدونکي مواد د عمان په خلیج کې چې په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلو د ترافیک مهمه لاره ده موندلې دي. بیان زیاتوي چې د امونیم پر کلورایټ په نوم مواد چې د راکټونو او میزایلونو د سوانګ موادو او د بمونو په جوړولو کې کارول کیږي ایران حوثي یاغیانو ته استول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه کوي په وار وار پر تهران تور لګولی چې حوثي ډلې ته وسلې استوي، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. د متحدو ایالاتونو د پوځ په مرکزي قرارګاه کې د سمندري ځواکونو یو چارواکي مرستیال ادمیرال برټ کوپر ویلي دي چې دا چاودیدونکي مواد د لسګونه منځني واټن ویشتونکو بلستیک توغندیو لپاره د سوانګ مواد برابرولی شي. نوموړي دا هم ویلي چې د ایران لخوا حوثي یاغیانو ته د وژونکو وسلو استول څارل کیږي، ځکه د ده په وینا دا یو ډیر خطرناک کار دی او نتیجه یې په ټول منځني ختیځ کې تاوتریخوالی او بې ثباتي ده. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د سمندري ځواکونو په بیان کې ویل شوی دی چې ضبط شوی کښتۍ 4 یمنی عمله درلوده او همدارس 100 ټنه یوریا سره هم پکې بار و. له یوریا سره څخه عموما په کرنه کې کار اخیستل کیږي، خو په عین حال کې د بمونو په جوړولو کې هم کارول کیږي. بیان زیاتوي چې امریکایي پوځیانو دا کښتۍ د یکشنبه په ورځ د عمان په خلیج کې ډوبه کړه، ځکه لیکدول یې د تجارتي کښتیو لپاره خطرناک وو او عمله یې په خلیج کې د یمن ساحلي ځواکونو ته وسپارل شوه. په خلیج کې د امریکا سمندري ځواکونو د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم په همدې سیمه کې د کب نیولو په یوه کارګو کښتۍ کې ټوپک او مهمات وموندل چې ګمان کېږي ایران حوثي یاغیانو ته استولي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په پرتلۍ په ولایت کې د سون توکو بای ډیر لوړ شوې دي او دوی نشي کولای چې په پیل شوې ژوي کې ځانونه او اولادونه ګرم وساتي. د دوی په خبره هر ورځ له کونړ، ننګرهار او کابل ته په ټولارو کې د څېړیو او نور لرګي زی خو دوی د پیرلو وسنه لري. خلک وایي د لرګیو د بیر لوړوالي سره د څېړیو ځنګل وهل زیات شوي دي. د دې موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
رضوان الله د مرکز اسداباد اوسیدونکي دی. پخوا په حکومت کې مامور و، خو اوس بې دندې شوی او اقتصادي فقر سره مخ دی. وایي له یوې خوا بېروزګاري او له بل پلوه د خوراکي او سون توکو بیو لوړوالي ترې د ژوند کولو لار ورکه کړې ده. د هغه په خبره چې په شاوخوا غرونو واوري ورېدلې او یخنی پیل شوې ده، نه اولادونو ته د ګرم لباس اخستلو وس لري او نه هم د کوټو ګرمولو لپاره د لرګیو.
لرګي سخت ګران شوې دي. مخکې 200-250 روپۍ باندې منو، اوس 100 روپۍ ته رسیدلې دي. مونږ د اخستلو توان نه لرو. موجوده حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې دغه نرخونو د راټیټولو کې جدي ګامونه واخلي او د دغه غریبو ولس غم وخوړل شي.
د لرګیو د بیو لوړوالی او خالي جبونو پیل شوي ژمي کې ژوند تیرولو ته زیات کسان حیران کړي دي. حکیم سالم احمد صالح او عزیز الرحمن:
دا چې ژمی راورسېدو او لرګي ډېر سخت ګران شوي دي، د کونړ غریب ولس د هغې د اخیستلو څخه ناچاره دی.
دا چې په کونړ کې د سوخ لرګي چې دي، دې قیمتونه جګ دي. مونږ یې د اخیستلو وس او توان نه لرو. ژمی هم راورسېدو، یخنی هم شروع شوله، نو لرګیو ته ضرورت ډېر دی.
یو شمېر کسان دا هم وایي چې د سون لرګیو بیو لوړېدو سره په غرونو کې د سیړیو او نورو ځنګلونو وهل زیات شوي. د کونړ اوسېدونکي له طالب چارواکو غواړي چې نورو ولایتونو ته د سون لرګیو د انتقال په غرونو کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د بیو د لوړوالي مخه دی ونیسي. د دوی په وینا کې د ځنګلونو د پرې کولو او له کونړ د لرګیو د انتقال مخه وننیول شي، نو کونړ به اوسنۍ ښکلا له لاسه ورکړي او نورو زیاتو زیانونو سره به مخ شي. عبدالله:
په ټولو ځنګلونو کې ځنګلونو قطع شروع ده. که دغه کار مخه ونه شي، په اقلیم باندې به ډېرې بدې پایلې ولري. تر څنګ به زموږ اقتصاد ته ډېره غټه ضربه ورسي. مخکې که به یو چا بل کاروبار کوو، اوس د هغې کاروبار نه شدی د لرګو په راوړلو کې ګټه ډېره ده. او هر سړی کوشش کوي چې یوه ونه قطع کړي او د هغې نه شدی یو څه انکم لاسته راوړي. نو د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادي تاوان کېږي. مسؤلینو نه هم هیله دا ده چې د خپل 50 روپو ټیکس لپاره د افغانستان آینده مه خرابوي.
خو په کونړ کې چارواکي بې وایي د ځنګلونو پر پرې کولو یې بندیز لګولې او همداراز هڅه کوي چې د لرګیو انتقال او بیو لوړېدو مخه ونیسي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله دا ستوندو چرانو دغه د حل لپاره یو لار مونږ ګورو چې ولسته هم نقصان ونه رسیږي او کوم چې د لرګو کاروباري خلک دغه ته هم نقصان ونه رسیږي. بل طرف ته خلک دغه افواهات شروع کړي دي چې د لرګو د خرڅ په نوم باندې ځنګلات ول کیږي او ځنګلو ته نقصان رسیږي. دغه خبره تقریبا بې بنیاده ده. ځنګلي چې دي بند دي.
د کونړ یو شمیر اوسېدونکي په داسې حال کې په خپل ولایت کې د سون لرګیو د نرخونو له لوړوالي او نورو ولایتونو ته له انتقال شکایت کوي چې په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې هم د سون موادو او په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو بیې د پخوا په پرتله ختلې دي. که څه هم چې حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په ژمي کې به د اوبلنو ګازو سکرو او نورو موادو نرخونه کنټرول کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. په میدان وردګ ولایت کې د واوري نمړی ورخت خلک هیلمن کړی دي. دوی وایي چې د روان ژمی به د واوري ورختونه زیات وي او د وچکالۍ مخنیوی به وشي. خو له دې سره جوخت بیا یو شمېر نور دې ته اندېښمن دي چې ژمی به څنګه تېروي، ځکه هوا یخه ده او دوی د ماشومانو او ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه دي اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو کلونو وچکالیو له امله د خلکو کروندې او باغونه زیانمن شوي دي او په ځینو سیمو کې خلک د څکلو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ماشومانو د خوشحالۍ د واورې د ورېدو په پار دي. د دغه ولایت لوړې او ژورې په سپینه واوره پوښل شوي. د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د واورې لومړني ورښت ځایي کروندګر او خلک یې لمن کړي دي. د کابل ترڅنګ دغه ولایت لوړی او ژوري اوسمهال په سپین واوري پوښل سوي چې ځایي خلک یې زیات هیلمند کړي دي.
واورې ته موږ ډېر خوشحاله یو او په دې وطن باندې وچکالي تېره سوې ده. خلک له تکلیفو سره مخ دي، اوبه بیخي ورکې دي.
خدای دې نوره مو کوي، د خیر دي چې لږ ارزاني سي د خلک لږ آرامه سي.
زیات وچکالۍ سره مخ وو او د څکلو اوبو سره هم د زیات ستون سره مخ ولو، او دې واورې ته موږ زیات خوشحاله یاست. خدای دې په دې وطن کې اوسالي راولي. چې
که څه هم د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکي د واورې په ورېدو خوشحاله ښکاري او عکسونه د خپلو ټولنیزو رسنیو پر پاڼو خپروي، خو یو شمېر نورې بیا چې اقتصادي وضعه یې ښه نه ده اندېښمن دي. دوی وایي ژمی له وخته مخکې راغلي او دوی د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري.
واوره خو بې وخته وسپله، ټول خلک بیچاره دي، وسه دي، لرګی نه لري، د ګاز نه لري، د بل نه غریبي نهشته.
دا خلک دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې مخکې له دې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په راروان ژمي کې د خلکو وضعیت له ستونزو ډک بللی وو او اندېښنه پرې ښوولې وه. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي پر رسیدو سره د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمو اعلان کړی دی او ویلي دی چې دا لړۍ به دوام ولري. د میدان وردګو ولایت دغه اوسېدونکي پر داسې مهال د واورې ورښته یو شمېر خوشحالي کوي چې د تیرو کلونو وچکالۍ له امله د خلکو کروندې او باغونه زیات زیانمند سوي وه او په ځینو سیمو کې خلکو د څښلو اوبه هم نه لرلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې د ازادي راډیو په پانه چې پته ازادي راډیو ډاٹ کام د هلته وګورئ، ولولئ او واورئ. اوس به مرشو تاسو پیغامونه ته.
زاد الملک د هلمند ولایت نه د لیور سالي سره تاسو ته پیغام پریږدم. دا پیغام دی چې د غمرستي چې راځي او د غاده مسکینان پر نامه باندې او د بزګرو د خلکو پر نامه باندې دا هغه خلک چې په حکومت کې رتبه ولري او یا داسې کوم خانان خلک یو درا وخت پر څوک په خبرې لا نه سار وخت دی خپل ونډه پکښ واخل بیا که چیرې چاته ورسېدل خو ورسېدل کړنې د چانه نوم نیوشته کی نه د چانه نوم نیوشته کیږي نه چاته وایي د غمرسته کې چیرې دی د غریبانو د دغه مسکینان د پر راوتل دي.
شنه خو د میون څخه اړیکه نیولې ده. نظم ده امارت څه ده فرض ارزو ده چې د مرسته بند کی ځکه ډېر وینځ پاکې راوستلې ده په کورو کلي کې خپل ورونه و پلار و هر څه په شر سره اخته کړي دي. نو زما دا غوښتنه ده چې د امارات څه چې دا بند کې ده د آینده لپاره.
رئیس صاحب نعمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ګرمسیر ولسوالۍ سرک ډېر خراب دی. زموږ هیڅ کرنیز توکي ولایت مرکز ته نه رسیږي او حال دا چې مریضان ملاتړ ولایت ته نه رسیږي. ډېر د ستونزو سره مخ دي. جوړ سړی مریضیږي. موږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه او د خارجي ډونرانو مؤسساتو څخه دا غوښتنه چې د ګرمسیر لور سوالۍ سړک په ښه توګه راته جوړ کړي.
زه له پکتیا نه رئیس خان خبره کوم. دا کومې مرستې چې روانې دي مخکې مې هم تکرار درته کړی و چې دا په شفاف ډول نه رسیږي خلکو ته. هغه خلک چې په کلي کې پیسه داره وي، سفارشیان وي، هغه وګوري. انجینران هم رشوت خواړه دي، د کلي والا هم رشوت خواړه دي، غریب سړي والا که څوک پوښتنه هم کوي. یو دوه کسه غریبان رولي کاتي ورته چې نور دلته نست. نو له طالبانو څخه مې دا درخواست دی چې باید په دې پسې وروسته هم یو څه آیاتان راولیږي، کور په کور وګرځي، پوښتنه وکړي. زه دا د چا نوم لیکلی ده، څوک پاتې دي، دا لیکل شوي پیسه داره دي، غریب دي، حقداره دي، څه رقم خلک دي، خو چا پیسې لري، وس لري، کرایه لري، بازار ته مورمنډې کې موټر لري، ولیکي. آ غریب لا خبر هم پنې، یا په یو مجبوري باندې لګیا، یا مریض وي، او یا خبر نه وي، بس هغه کې پاتې وي. دا مې له تاسو نه مننه چې دا تر مشرانو پورې ورسوئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211. دوویشت یولس څلرویشت دوه سو یو.
په دې خبری مجله کې زموږ خبری مطالب هم دلته پای ته رسیږي. په دویم نیمای کې درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو پروګرامونه لرو. تاسو کولی شئ چې د خبرونو وروسته دغه پروګرامونه چې زموږ همکارانو چمتو کړي واورئ. خو پیل مخکې